پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزیم تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او دغه پروگرام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري مختزي په دغه پروگرام کې اوري چې د افغانستان او پاکستان په شمول د یو شمیر آسیایي هیوادونو د پاوز لوی درستیزان او په کابل کې د ناتو عمومي قومندان نن ناسته لري څو د تروریزم او مخدره موادو سره په مبارزې خبري وکړي نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري اوروي
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان پاکستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو د پوز د لوی درس ځان به په کابل کې په غونډه کې ترګري او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبري وکړي هند پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سخت دریځو د خونړۍ حملې د ناوړه پېښې تاوان به ورکوي روسي چارواکو د هغې الوتکې د ثبتوونکو وسیلو د معلوماتو څېړل پیل کړي چې وړمه ورځ موسکو ته نږدې نسکوره شوه د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان پاکستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو د پوز د لوی درستې ځانو او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان په غونډه کې به د ترهګرۍ او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي د غونډه نن په کابل کې جوړیږي د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري په اړه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د نننې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان پاکستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو لوی درسیزان او د غراس په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د ترهګرۍ او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر اساسي لارو چارو خبرې وکړي د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته ورسید د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې مشر پاکستاني رسنیو ته ویلي چې تمه ده چې د پوز مشر به کابل ته د سفر په مهال د امریکا د مرکزي قومندانۍ له قومندان په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن او همداشان له خپل افغان سیال سره وویني د افغانستان دفاع وزارت هیله مند دی چې پاکستان به د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې رښتینې همکاري ته چمتو شي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو ځانګړو قطو د کابل په اړوندو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې 10 کیلو ګرامه هیروین ضبط کړی دی د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې د هیروینو دا کڅوړه په روند خاک جبار ولسوالۍ د ترخیلو دښتې په سیمه کې ترلاسه شوه او په تړاوي دوه کسان هم نیول شوي دي افغان چارواکي وایي چې مخدره مواد د تروریستي ډلو د عوایدو مهمه سرچینه ده او دوی پر ضد غوڅه مبارزه کوي د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې ترڅ کې په روان کال کې په ټول هواد کې 214 ټنه مخدره مواد ضبط شوی او سره نږدې 2500 مشکوک کسان نیول شوی او عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شوی دي د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه نن په شارجه کې په پام کې ده دا لوبه د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو ترمنځ د 50 یو ورځنیو یا 50 اوورو لوبو د لړۍ دریمه لوبه ده چې د ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي د دواړو ټیمونو دوه مخکنی لوبه مساوي شوی وي خو د همدې لړۍ دوه شل اوریز لوبه دواړه افغانستان ګټلې د افغانستان او زیمبابوې د ټیمونو ترمنځ څلورمه لوبه د فبروري په 14 او وروستۍ د فبروري په 9-19 نیټه په پام کې ده د هم د سیمه اونړي څو خبرونه هند پاکستان ته خبرداري ورکړی چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سخت دریځو د خونړۍ حملې د ناوړه پېښې تاوان به ورکوي د هند دفاع وزیر نرملا ستارامان د دوشنبه پر زوول چې د هند پوز شواهد لري چې ثابتوي د ترهګرو ته له پاکستانه د هغوی تنظیمونکو لارښوونه کوله ستارامان وویل چې په دغه حمله کې چې د شنبه پر شوې لک تر لګه 15 سرتیری او یو ملکی وګړي وژل شوی او یو لستنه نور ټپیان شوی دی د هند دفاع وزیر وویل وسلوال په پاکستان کې د رده جیش محمد سخت دریځ ډلې پورې تړلی وو هغه زیاته کړه پاکستان د سخت دریځو په ملاتړ سره د ترهګرۍ فعالیتونه زیاتوي او په دې توګه له شوي اوربند څخه سرغړونه کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هندي چارواکو دغه تورونه رد کړی دی روسي چارواکو د هغې الوتکې د ثبتوونکو وسیلو د معلوماتو څیړل پیل کړي دي چې وړمه ورځ ماسکو ته نږدې نسکوره شوه. د روسیې مرستیال صدر اعظم ارکادی دورکوویچ تیره شپه د کابینې غونډې ته وویل چې د بیړنیو مرستو ډلو د الوتکې اړوند معلومات او د اواز ثبتوونکي وسیلې موندلې. هغه زیاته کړه چې دا به د الوتکې د نسکورېدو د علت په معلومولو کې اغېزمن رول ولوبوي. د ساراتوف هوایي شرکت انتونوف 148 الوتکه چې د اورال سیمې اورسک ښار ته د الوتنې په محال کې وه د یکشنبې په ورځ د موسکو له هوایي ډګر څخه له الوتو څو شېبې وروسته راوغورځېده او د شپږ عملیې په ګډون ټولې یو اویا سپرلۍ ووژل شوې. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغانستان نن د پاکستان په شمول د ځینو آسیایي هیوادونو د پوځونو د لوی درستیزانو کوربه دی. دوی له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي.
دولس لوی درستیزان دي چې په دې کې ګډون لري، نو په دې دوه مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډې مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي.
په کندهار کې د افغان پوځیانو لخوا عملیات شوي دي او ګڼ شمېر طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
تیارو هلته بمبارونه وکړل، تقریبا درې څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي دي، ګڼ شمېر نور هم دوی زخمیان لري.
نور مهم مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې د روغتیا ژوند شتمني اونیزه خپرونه مه هیروئ. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. نن کابل د پاکستان په شمول د ځینو آسیایي هیوادونو د لوی درستیزانو د غونډې کوربه دی. دوی له تروریزم سره د مبارزې او همدارنګه د مخدره موادو پر وړاندې د روان کمپاین پر سر خبرې کوي. په دې ناسته کې د ناټو عمومي قومندان هم شامل دی. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی او همداشی به د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب ستړي مشه، جزئیات څه دي؟
مننه ستانکزی صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو محترم اوریدونکو ته. جزئیات دا دي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستان لوی درسیز کابل ته د امریکا د مرکزی قومنده یا سینکام له لوري کومه امنیتي غونډه چې رابلل شوې وه، په دغه غونډه کې د ګډون په هدف کابل ته راغلی. دغه غونډه تیره ورځ په کابل کې پیل شوې وه چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او همداراز د افغانستان پاکستان لوی درسیز چې نن راغی ورته په افغانستان کې د امریکایي او د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان دی هم کې ګډون کوي. په دوه عمده مواردو باندې دوی بحث لري. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي وزیري د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وورو.
غونډه د سینکام لخوا راغوښتل شوې ده. په دې کې لوی درسیزان ګډون کوي، تقریبا یولس دولس لوی درسیزان دي چې په دې کې ګډون لري، نو په دې دوه مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډې مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي. او پاکستان زما په عقیده باندې او بل اخر دې ته اماده شي چې نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږدي او د توریزم په ضد باندې په مبارزه کې ځان شریک کړي.
ستانکزی صاحب، د جمهوری ریاست له ویندویانو سره مو هم خبرې وکړې چې ښاغلی باچوا د افغان ولسمشر سره هم لیده کاتل لري. په دې اړه یې زیات جزئیات ورنکړل. ویل چې یوازې دا خبره یې وکړه چې باچوا په سینکام په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی، خو تر دې وړاندې د منځنۍ آسیا هیوادونو ځینو لوی درستیزانو د افغان ولسمشر سره کتلي. بلې
بلې، ډېره زیاته مننه کوم حدیث پردیس د کابل سټوډیو نه چې نن یې په کابل کې د افغانستان په کوربتوب د زینو هیوادونو د لوی درسيزانو د غونډې په اړه باندې مخکې جزئیات راکول او موریدل چې د شاوخوا 12 هیوادونو لوی درسيزانن په کابل کې راغلي دي، دوی له تروریزم سره د مبارزې او همدارس د مخدره موادو د کمپاین په اړه باندې بحث او نظرونه سره تبادله کوي. همداسې به د پوزي چارو کارپو ښاغلی محمد اګل مجاهد لمونږ سره د ټلیفون په کرخه دی، له دوی سره به د همدې نننۍ غونډې په اړه باندې خبرې وکړو، د دوی تحلیل به راوخلو. مجاهد صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. د لوی درستیزانو غونډه څومره قطعا عملی لارې وړاندې کولی شي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب لرم تاسو ته درنو اوریدونکو ته. بدون شک دغه غونډې موثره تمامېږي، دا د سیمې هیوادو همغږي رامنځته کوي، په دې کې واقعا د عملي بڼې واخلي او د تعهدات وشي داسې غونډو کې چې عملي کارونه پیل شي، نو دا به د افغانستان مگر متاسفانه یو خبره باید واضح ووایم چې حکومت
بله مجاهد صاحب ستاسو غږ موږ سم نه اورو، که لطفا ځای ته ملک تغییر ورکړئ چې غږ مو سم راشي. زه به په زمین کې خپله دویمه پوښتنه مطرح کوم. اوله پوښتنه تقریبا موږ واخیستله، دومه دا چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوه هم نن په دې غونډه کې برخه لري، د دوی راتګ به واقعا فکر کوم د ښاغلي مجاهد خبرې قطع شولې، خو بیا هم هیله کوو چې لومړی د دوی ځای ته تغییر ورکړي. موږ به زنګ ورته ووهه که دوی بیرته ټلیفون واخلي. وام اوریدل چې د افغانستان په کوربتوب د ځینو هیوادونو د پوځونو لوی درستیزان په کابل کې غونډه لري، دوی له تروریزم سره د مبارزې او همدارنګه د مخدره موادو د کمپاین په اړه باندې بحث او تبادله نظر کوي. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوه هم برخه لري. د نړیوالو رسنیو د ریپورټونو په اساس د ښاغلي باجوه حضور به د افغان او امریکایي چارواکو له تمې سره سم دوی هیله ښکاره کړې ده چې وکولی شي په پاکستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې لا چټکې کړي، او خو اسلام آباد په دې اړه باندې تورونه رد کړي دي. فکر کوم ښاغلی مجاهد بیا راغی ټلیفون ته. مجاهد صاحب، دویمه پوښتنه دا وزما چې د قمر جاوید باجوه حضور به په دغې غونډه کې څومره موثر تمام شي، ځکه چې ټول تورونه په پاکستان باندې دي، که څه هم چې پاکستان دا خبرې تل رد کړي دي.
متاسفانه باید ووایم چې پاکستان حکومت د افغانستان سره همیشه دوه ګونی سیاست کوي. کوم وخت په پاکستان حکومت باندې فشارونه زیات شي، دوی بیا د سولې خبرې ته غاړه ږدي، مګر همیشه د دروغو نه کار اخلي. مخکې هم دا کومې خبرې روانې وې، دا څو ورځو کې د خارجه وزارت مرسیال پاکستان ته لاړو راغی، دغه ځای دلته او د دې ځای هلته، مګر دا بې پایلې وې. زه هیله مند یم چې نړۍ په دې باندې پوه شي او د نړۍ د سیمې هیوادونه لاس سره یو کړي او د پاکستان باندې فشارونه زیات کړي. دلته د متحده ایالاتو کوم رول چې دی، متحده ایالات هم غواړي چې د خپل د پوځونو چې په افغانستان کې دوی لپاره د منځنۍ آسیا نه یوه لاره خلاصه کړي، دا به هم دغه لوی درستیزان چې دي که په دې باندې هم بحث شوی، زه فکر کوم چې دا به هم
مؤثره تمام. یو آخره پوښتنه، د سیاسي چارواکو په نسبت د پوځي چارواکو ناسته څومره مهمه ده ستاسو په نظر؟ فقط که لنډ راته ووایي.
زه چې تر کومه حده معلومات لرم، پاکستان متاسفانه په نړۍ کې ټول حکومتونه پوځ لري، اما په پاکستان کې پوځ حکومت لري، یعنی د پاکستان ټول صلاحیت د پوځ په لاس کې دی. دا واقعا د پوځیان د پوځ مشران یا لوی درستیزان دوی داسې تعهدي اما کار هغه کې په دې بحث باندې ګډون وکړي او تعهد وکړي، دا به د ټولو هیوادو دپاره په ګټه او خصوصا افغانستان لپاره.
بله، ډیره زیاته.
افغانستان د هیڅ په ضد نه دی، اله من چې نور نړۍ هم دا درکی او دا د افغانستان سره د عزیزیت
مننه
د پایته کې وټکی.
کور ودان ښاغلی محمد اګل مجاهد، له تاسو مننه. و امریدل چې ښاغلی مجاهد په افغانستان کې د دولو سو هیوادونو د لوی درستیزان او د ګډون په اړه خپل تحلیل شریک کړه. ویل چې د پاکستان د لوی درستیز حضور به ګټور ثابت شي که واقعا دوی په خپل ژمنو باندې ولاړ وي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر وایي اوس د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تلپاتې سولې وخت را رسېدلی. د سپینې ماڼۍ په وینا ډونالډ ټرمپ دا خبرې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د دوشنبې په ورځ پر ټلیفون وکړې. د موضوع د تفصیل لپاره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. بشیر صاحب، پوتین د دې مسلې په اړه دقیقا څه ویلي دي؟
مننه ستنکزی صاحب. دا اعلامیه چې زه باید یاد کړم چې په مسکو کې د پوتین او فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس تر لیدنې مخکې خپره شوې ده. پوتین عباس ته تر غونډه مخکې ویلي چې د له ټرمپ سره د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې کړې دي. پوتین وویل چې د خبرو تمرکز یې د اسرائیل او فلسطین د اختلافاتو پر حل کولو و. او پوتین همداراز ویلي دي چې د تل د فلسطینیانو ملاتړ کړی دی. عباس په مسکو کې وویل فلسطینیان نور امریکا له اسرائیل سره په مذاکراتو کې د یوازیني منځګړي په توګه نه مني، او دا وروسته له هغه چې ټرمپ د دسمبر میاشتې په شپږمه نیټه بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژانده، او غوښتل یې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. د یادولو وړ ده چې فلسطینیان غواړي ختیځ بیت المقدس د دوی د راتلونکي دولت پلازمینه سي. اسرائیل لویدیځ بیت المقدس جلا کړی او ټول ښار یې خپل پلازمینه په توګه اعلان کړی دی. د اسرائیل دا اقدام د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه لري. عباس هڅه کوي چې د روسیې په ملاتړ ترلاسه کولو سره د فلسطین دریځ پیاوړی کړي.
ولې مننه. د فلسطین او اسرائیل مسلې ترڅنګ ټرمپ او پوتین په کومو مهمو موضوعاتو خبرې کړي دي؟
سپینې ماڼۍ په همدې یاد سوې اعلامیه کې ویلي چې ټرمپ همداراز له پوتین سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو د تضمین لپاره باید نور مهم ګامونه هم پورته سي. ټرمپ بیا بیا شکایت کړی چې روسیه پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو لګولو په برخه کې هغومره مرسته نه ده کړې چې لکه څومره یې باید وکړي. له رویټرز خبري اژانس سره تیره میاشت په یوه مرکه کې ټرمپ پر روسیه تور پورې کړی و چې له شمالي کوریا سره له بندیزونو پر سرغړونه کې مرسته کوي. د ویل روسیه د شمالي کوریا په مسأله کې لمر سره یعنی د امریکا سره هیڅ مرسته نه کوي.
بلې مننه کومل علي بشیر و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د خبرو په اړه باندې موږ سره جزئیات شریکول، او د فلسطین موضوع هم په دې مسلو کې یاد شوې ده. اوس هم د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه نجا صاحبي اوروي.
د افغانستان د متشبسینو علي بورد وایي له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې پاکستان د تورخم له لارې د افغاني پنبې په صادراتو بندیز لګولی. د دغه بورد مشر رحم الدین حاجي اغا نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره سلګونه افغانان بیروزګاره شوي دي.
زر کسه یې کار شوي دي، او همدارنګه په تقریبا په د افغانستان په عمومي سطح کې تر سلو فابریکو اضافه پټاپ ولار دی. هیلات دا دی چې د تورخم لار بند ده، او د تورخم د لارې پاکستان د پومبو صادرات د افغانستان څخه بند کړی دی.
نوموړی ویل د مهال په هلمند او د هیواد په شمالي ولایتونو کې چې پومبه ډیره کرل کیږي کروانګر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس وایي د کرنې وزارت په مرسته په دغه ولایت کې د جلغوزو د پروسس نوي مرکزونه جوړیږي. ډاکټر عبدالناصر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل په دې سره به د جلغوزو له قاچاق څخه مخنیوی وشي. نوموړی وویل په دې تړاو یوه نوې طرحه هم جوړه شوې سو په اساس 15 د پروسس مرکزونه جوړ شي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریزو یو درې نیم منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 1400 لیټر غوړي 1600 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 600 ویخته او یو لیټر ډیزل په 600 ویخته افغانۍ پلورل کیږي، او همدارس په 600 سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 3.3 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 612 افغانۍ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو ووري.
ازادي راډیو په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره پنځه په ټول افغانستان کې اوري. همداراس ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویب سایټ ادرس دی، کولی شي دا خبرونه هلته هم په ژوندۍ بڼه واوري. نن په افغانستان کې د راډیو نړیوال ورځ نمانځل کیږي. دغه ورځ په داسې حال کې په دغه هیواد کې نمانځل کیږي چې لا هم ګڼ افغانان د راډیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي راډیو لا هم د خلکو په منځ کې ځانګړی ځای لري او ډیری خلک د راډیو له لارې معلومات اخلي. واصل الوصال د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي. مهرباني.
من که څه هم په دې وروستیو کې برېښنا او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو لاسرسی ډېر شوی، خو د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نای وایي لا هم د افغانستان 80% خلک د راډیو تر پوښښ لاندې دي. د نای ادارې اجرایوي رئیس موجیب خلوتګر د سه شنبه پر ورځ آزادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې ډېری خلک له راډیو نه د معلوماتو ترلاسه کولو او بوختوونکي وسیلې په توګه په پراخه توګه استفاده کوي.
رادیو تر اوسه پورې هم په افغانستان کې ځانګړی ځای لري د خلکو په منځ کې. تر اوسه پورې هم رادیو ډېر استعمالیږي د معلوماتو د لاسرسي یو ابزار په توګه.
خغله خلوتګر وایي اوس مهال د هیواد 80% نه ډیر خلک د رادیو، 30% د ټلویزیون او سکم 10% خلک د چاپی رسنیو تر پوښښ لاندې دي. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ورستۍ او معلوماتو لمخې په هیواد کې له 300 ډیرو رادیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې لړلې اوس مهال شاوخوا 240 فعال دي. د ټلویزیون، انټرنیټ او ټولنیزو شبکو د بیسارو پرمختګونو سره سره لا هم لیدل کېږي چې رادیو خپل ځای ساتلی او حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم خلک دغه غږیزه وسیله څخه د معلوماتو ترلاسه کولو او سرګرمۍ لپاره استفاده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د رادیو نړیوال ورځ په مناسبت خپل پیغام کې ویلي چې په نړۍ کې هیڅ یو رسنۍ ته خلک دومره لاسرسی نه لري لکه رادیو. خغلی ګوتریش ویلي رادیو د ټولنو د یووالي او پیاوړتیا سبب کیږي او د محرومو خلکو او ټولنو غږ ته انعکاس ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په هیواد کې شته امکانات په کتو او د افغانستان یو سنتي ټولنه رادیو افغانانو ته ځانګړی اهمیت لري. د دې وزارت ویان صابر مومند
رادیو هم تر اوسه په افغانستان کې نور اکثر هیوادونو کې په هغه رسنیو په ډله کې ده چې په لومړي کتار کې ده.
خغله مومن وایي دا چې په افغانستان کې د سیواد کچه ټیټه او برېښنا ته لاسرسی لږ دی، نو ډېری خلک د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره له رادیو څخه کار اخلي. د فبروري 14 نېټه هر کال په نړۍ کې د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي او دغه ورځ څلور کاله وړاندې د یونسکو سازمان لخوا ونومول شوه. بلستانګزیس
ډیر مننه کوم واسیلو سالو چې په افغانستان کې د رادیو د نړیوالې ورځې د منځلو په اړه باندې موږ ته معلومات راکول. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو د بلخ د پخوانی ولی عطا محمد نور او ارک ترمنز د سیاسي ناندریو او په یو شمیر نورو مسایلو مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. وې سا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې د بلخ د پخوانی ولی عطا محمد نور او ارک استونز ته اشاره لیکلی چې په دې مسله کې بهرنیانو دوه مخې رول ولوبوه. ورسپانې د جمعیت د اساسو له قوله لیکلی چې د دوی او حکومت ترمنځ د خبرو لسم پړاو هم بي نتیجې او خاغلی نور د مدني اعتراضونو ګواخ هم کړی دی. د سرمقالې لیکوال په دې باور دی چې د ارګ او نور په مسله کې حکومت او جمعیت ګوند دواړه په ولس کې خپل اعتبار له لاسه ورکوي، ځکه د ورسپانې په وینا حکومت بې وسه او بې واکه خودل کیږي او جمعیت ګوند له خپل ګټو پرته ملي ګټي اساسي قانون او نظام ته د نجمنتیا په سبب. ورسپانه د خپل بحث په دوام لیکي چې په دې روانه سیاسي لوبه کې به د څو محدودو سیرو خ ګټي خوندې وي، خو ولس په ټوله کې د بربادۍ پر لور درومي. هیواد دولتي ورسپانې هم یادې مسلې ته په اشاره غوښتنه کړې چې باید دغه سیاسي کړکیچ د قانون او ملي ګټو ته په پام کې نیولو سره ژر تر ژره حل شي. ورسپانې لیکلي اتانور تیر ورځ خپلو پلویانو ته وویل چې د جمعیت ګوند د مشروع غوښتنو ته د رسیدو په هدف به د افغانستان په 14 ولایتونو کې اعتراضونه وکړي. د ورسپانې په باور کې سهم په دې مسله کې د خاغلی نور دریز غیر قانوني دی، خو ترې راتاوي کړي د خپلو ورسپانې لیکي چې اوس دې مسلې ته د حل موندلو په هدف په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد هم کابل ته راغلی دی. د سرمقالی لیکوال د بحث په پای کې لیکلی چې د ارګ او خاغلی نور ترمنځ د سیاسي ناندریو ملي یووالي ته زیان اړولې او هر څومره ژر چې کېدای شي باید د ملي یووالي د ساتلو په هدف یا د مسله حل کړل شي. او دنیا خپلواکي ورسپانې په یو ځانګړي مطلب کې د امریکا وراق لپاره د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له قوله لیکلي چې پاکستان غواړي له هرې ممکنه لارې د افغانستان د پرمختګ مخه ډب کړي او د یوې مستعمرې په شکل تر خپل کنټرول لاندې راولي.
ازادي راډیو ته غوږیست. چارواکي وایي تیره شپه یې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې 43 وسله والو وژلي او 40 نورې ټپیان کړي. د چارواکو په وینا وسله والو ته دغه مرګ ژوبله پر نیش ولسوالۍ د حملې په مهال رسیدلې. اخواسه وسله والو طالبانو د کندهار په تخته پل ولسوالۍ کې 11 ملکي وګړي د دولت سره د همکارۍ په تور یرغمل کړي. صادق رښتینی په دې موضوع کار کړی.
د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق سکرتر غورزنګ افریدی ازادي راډیو ته وویل چې وسله والو طالبانو تیر شپه پر شمالي ولسوالۍ نیش د څلور خواو حمله وکړه. د غورزنګ په وینا د وسلوالو د بریټ سره مهال هوایي کومکې ځواک سیمې ته رسیدلې او د بمبار په پایله کې درڅل بیش وسلوال وژل سیوی او شل نور ټپیان سیوی دي. غورزنګ افریدی زیاتوي چې په دغه بریټ کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر موټرونه موټر سایکلونه تخریب سیوی او دغه راز وسلې او مهمات د افغان ځواکونو لاسته ورغلي.
تیر شپه د نیش ولسوالۍ د څلور خواو حمله کړې طالبانو چې د ورزګانو د هلمند طالبانو د کندهار طالبانو سو وخت جنگ تیارو هلته بمبارونه وکړله. تقریبا 23 وسلوال طالبان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور هم دي زخمیان لري او ډېر وسایط هم دي د تخریب شوي دي.
چارواکي وایي په دغه برید کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي. خو وسلوال طالبان وایي چې په دغه برید کې د امنیتي ځواکونو دوه پوستې نیولې او شاوخوا شل پولیسي وژلې دي. پای دی وخت کې وسلوالو د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې ولس ملکی وګړي د دولت سره د همکاري په تور يرغمل کړي. ځای اوسیدونکو وایي چې تیر ورځ وسلوال طالبان د واده مراسمو ته ورغلي او یو ولس ملکی کسانی د حکومت سره د همکاري په تور بيولې دي. یو امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړي او ویلي دي چې دغه کسانو د راخوش کېدو لپاره هڅې پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي.
او سم اسمت سروان تا وګ دچې یو جالب مطلب جوړ کړي.
چیرونکو د سې کنګل یا یخی جوړ کړ چې په یو وخت هم جامد او هم مایع دی. دا یخی چې سوپر یونیک نومیږي د لیزر په مرسته جوړ شوی دی. د داسې کنګل د جوړېدو تیوري ډیر ښکاله په خو وړاندې شوې و. د امریکا د برکلی پوهنتون، روجستر پوهنتون او د لارنس لیومر د ملي لابراتوار چیرونکو له ډیر قوي لیزر څخه په کار اخیستلو د کوټله یخ جوړ کړی دی. دوی د سوپر یونیک کنګل د جوړولو لپاره اوبه تر فشار لاندې راوستي او زیات حرارت یې ورکړ. چیرونکو وایي چې د مځکې د اتموسفیر د 1,000,000 هومره فشار یې پر اوبو راوست. دا کار یې د الماس د دوه قشرونو په وسیله وکړ. دا یخی د کوټې په حرارت کې جامد پاتې کیږي. دوی وایي چې په دې وسیله به د نړۍ په اړه د انسانانو درک لا زیات شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام لاندې کوم باد له سلامه. دغه سفارت د پاکستان د پاسپورتو هغه کې ډیر غلا شروع ده. امرور زنانه وایي ټکی پوښي کنه د موږ د درخواست چې رئیس جمهور اشرف غنی صاحب ته لسمي او یو د تلای شي د دې مهرباني وکړي موږ دغه ته د امنیت والا راوړيږي یا د دغه باندې څه پټ پلاس نه کړه خلک توای د دې مرز راول دور ولا مالته ورشي دا الله دې بخښنه باندې ځکه چې دا ته مخې په افغانانو کېږي یا دې که باندې چې دا افغانان له ملک دې ملک ته شوره پاک د وطن آباد کی یا دې دې کې کوم زړه دې ورته ال کې ډېر بد ظلم کې شروع ده. هر سړی 3000 ولا 3000 روپیا اخري پر رشوت کار کیږي بغیر رشوت نه کیږي. والسلام
وعلیکم السلام علیکم قدرت لاندې من ولایت څخه پته ماسکم زازادي راځي د پیغام سیستم او بای چې خو کې د ما پیغام ما د پیغام د حکومت ته چور طالبان چې ټول ته ولاګه راځي چې د ټول کن طالبان ټول نه کې په ویو ورکانې کې زور پرواو زور پرواو چې بل خپل بده وي مرسول کو زور نه پرواو چې ټول نه کې خاص پاس بل بده سره دې بس پر کې او بل ما د پیغام بای چې چا چې شروع کې د شپې چا پیه طالبان چې په ټای ته صحیح چې تاسو دې غوښ ما دې شپې چې تاسو کې بل دې غوښ ما چیز بس دې خپل بصوره وای مشکل خپل کم نه کیږي
زه ټول یا سم د کندهار څخه معروف سوالی چې 15 مخ کې د وسوال طالبان او لاسونو تل یدل د حکومت وسوال ځواک د اماله د ناغړی لکباله ذکر طالبان او لاسونو ته ول یدل چې دین قام نو ورته کاوی څلور 15 واره د سړک پیسې منظور شوی دي سړک په خښه وینه دي زنان د کوچنی مریضي ولري ور در کندهار پورې تر ژره نو سکولای تاغه ورسو لار خامد مینو نه دي لکه د چې وسلار په خاو کوم مشکل نه ولګا هغه پر لارې په لسګورو یعنی د زنانې زګر ته ویلای سم چې پر لارې ټول مړي شوی دي حکومت نه غړې لکباله استاد ګلول پول چارواکو څخه مهینه نه داغه چې یا خصوصا د کندهار لا ولسوالۍ ته پام ورواړي او سړک یو کوه کې مکتبونه خلاصي څلور دېش مکتب خلاصي پیسې وځي پر شپاړس ولس تلس کال باندې کوم فارغ نه لري د ولسم
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
مننه چې د ازادي رادیو دغه غرمنۍ پروګرام مو واورید اوس هم نوریاس نوری د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه وی تر هغه وروسته د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروي
د کندهار چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت پر نیشول وسوالې د وسلوالو طالبانو پراخ برید په شاته مولای او د هوایي بریدونو په نتیجه کې درې څلوېخ وسلوال وژلي او شل نور ټپیان کړي په عین حال کې وسلوالو طالبانو د کندهار په تخته په ولسوالۍ کې یو لس ملکي وګړي له دولت سره د همکاري په تور یې غمل کړی دي تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دوړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان پاکستان او د مرکزي اسیا د هیوادونو د پوځونو د لوی درستی ځانو او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان په نننۍ غونډه کې به ترهګری او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبري وشي دا غونډه په کابل کې جوړیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو ځانګړو قطو د کابل په اړوندو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې 10 کیلوګرامه هیروین ضبط کړی دی د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه نن په شارجه کې په پام کې ده هند پاکستان ته خبرداري ورکړی چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سخت دریځو د خونړۍ حملې د ناوړه پیښې تاوان به ورکوي سپینې ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې اوسې وخت دی چې د اسرائیل او د فلسطیني ادارې ترمنځ د دوامداره سولې لپاره کار وشي
روغتیا د ژوند شتمنۍ
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین شنونده های عزیز در این برنامه روی یک بیماری بسیار البته خطرناک و ساری صحبت میکنیم بیماری فلج اطفال یا پولیو است شنونده های عزیز در برنامه دکتر صاحب عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنن اما قبل از این همه گزارشی که در این مورد تهیه شده یک جا با هم میشنویم وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 3 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده است. دکتر میوند احمدزی مسئول برنامه محو پولیو وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 2 واقعه آن در ولسوالی های شاولیکوت و اسپین بولدک قندهار و واقعه سوم آن در ولسوالی کامه ننگرهار ثبت گردیده است. دکتر احمدزی در مورد این که مرض پولیو چگونه یک طفل را مصاب می‌سازد چنین میگوید
پولیو یک مرض کاملا ساری است که بسیار به سرعت از یک طفل به دیگر طفل از یک انسان به دیگر انسان سرایت میکنه معمولا اطفال هم مصاب میکنه در ساحاتی که پولیو زیاد گردش داشته باشه در او ساحات کاهلا را قدر مصاب نمیکنه معمولا ویروس در امعای اطفال و کاهلا تکثر میکنه همراه مواد غایطه بیرون میشن از اون راکت دیگه مواد خوراکی و آب یک جا میشه و وقتی که آب یا مواد خوراکی توسط دیگه انسان ها استعمال شد در بدن وا داخل میشه و در امای وا باز تکثر میکنه و همی رقم از انسان ها به انسان ها ویروس پولیو سرایت میکنه
دکتر احمدزی میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب می شود اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این مرض قرار دارند به گفته دکتر احمدزی، وزارت صحت عامه در جریان یک سال 12 کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در سراسر کشور راندازی می کند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها می خواهد تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسن نمایند تا در برابر امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند. دکتر میوند احمدزی می گوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسن آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه کند.
کاملا مطمئن باشیم که تسمه و مصاب پولیو نمیشه، از خاطر واکسین پولیو را باید بگیرد و واکسین پولیو یکانه رای اعتماد است که از پولیو جلوگیری میکنه. ما دو نوع واکسین سوزنی پولیو است و واکسین فمی پولیو است که نقش واکسین فمی پولیو نسبت به واکسین سوزنی پولیو در کشور ما زیاد است، چون ما فعالا گردش ویروس داریم و واکسین هم به شکل قطره از طریق دهن داخل میشه و در اما علیه امی میکروب پولیو محافظت ایجاد میکنه و وقتی که میکروب وحشی پولیو اوجه برسه واکسین که کدام محافظت ایجاد کرده میکروب از بین میبره و طفل مصاب به پولیو نه.
با گفته دکتر احمدزی، خانواده ها میتوانند با مراعات حفظ صحه و تطبیق واکسن پولیو کودکانشان را از مصاب شدن به بیماری پولیو حفاظت نمایند. مقامات وزارت صحت عامه میگویند با آنکه این وزارت 12 نوع واکسن را از طریق مراکز صحی طور رایگان برای مردم عرضه می کند، اما به گفته آنها هنوز هم بسیاری خانواده ها در تطبیق واکسین کودکانشان سهل‌انگاری می کنند. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد پولیو یا فلج اطفال یک معلومات بدین که آگاهی شنونده های ما زیاد شود، بعد از او تماس ها را هم پی هم می گیریم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. نخصوص هم سلام به شما، همه همکارای تکنیک و تمام شنونده های محترم. به ارتباط سوال شما، پولیو از جمله امراض ساری هست، یعنی از یک فرد به فرد دیگه سرایت میکنه. از طریق چی سرایت میکنه؟ از طریق آب و غذای ملوث، آب و غذای ناپاک. زمانی که ویروس از طریق آب و غذای ناپاک، دست ملوث، از طریق سیستم هضمی، از طریق دهن داخل معده میش، بدن داخل روده ها جا میگیره و از در روده های کودک یا طفل تکثر میکنه، از او طریق داخل دوران خون میشه و سیستم عصبی ره، سیستم عصبی حرکی ره. ما شما دو نوع سیستم عصبی داریم، یک سیستم عصبی حسی است، یک حرکی. سیستم عصبی حرکی ره در نخای شوکی مورد حمله قرار میده و در اوجا او بخشی که تأمین حرکیت طفل به عهده داره، یعنی ما دست پای خود حرکت داده میتانیم، به وجه از او اونمو سیستم حجرات از او ره مورد حمله قرار میده. زمانی که او حجرات تخریب کرد، طفل به فلج میشه و این متاسفانه از جمله امراض هست که برگشت ناپذیر است و تداوی نداره. تا هنوز ای تو تداویی که دوایی که این مرض تداوی بکنه وجود نداره و یگانه راه مطمئن عبارت از واکسین
پولیو است. تشکر دکتر صاحب. مولوی صاحب خوش آمدین به برنامه. همیشه ابتدا شما هم در رابطه به نقش ملای امامان مساجد و علمای دین بگوین که چه نقش مثبت به خاطر وقایه یا کاهش بیماری پولیو میتونه داشته باشن.
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د ازادۍ رادیو ټولو درنو همکارانو ته، مینوالو ته، اوریدونکو ته د زړه له تله نبوي ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا چې د صحت په ارتباط یا د پولیو د مخنیوي په ارتباط باندې په ټولنه کې د دینی علماو رول او یا د دې دنده څه شی ده، په دې کې هیڅ شک نشته چې علماء کرام په مجموع کې د انبیاء علیهم السلام وارثین دي، او انبیاء علیهم السلام لکه څنګه چې د خلکو د عقایدو د ایمانیاتو په اصلاح باندې، د اعمالو د اخلاقو په اصلاح باندې، د ژوند د نورو برخو په اصلاح باندې خلکو ته دعوت ورکولو او اصلاحات په پام کې نیول، همدغه سه خصوصا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم د صحت په برخه کې خپل امت ته ډیر څه ویل دي. صحت د انسان یو مهمه برخه ده. کچیرته انسان درست او سالم نه وي، نو د هغه احکام چې د الله تبارک و تعالی له خوا نه په خلکو باندې مقرر دي هغه نشي عملي کولای. که انسان صحت و نه لري نو ډیر عبادتو څخه دی پاتې کېدلې شي، خصوصا د پولیو موضوع یا د فالش خبره که یو څوک د دغه مرض تر اغیز لاندې راغی، لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب مخکې وویل چې بیا نو دا خبره لا علاج ده او د انسان علاج نه کیږي. مخکې لدی چې یو څوک باید د دغه مرض تر اغیز لاندې راشي، وقایا یا د ځان د حفاظت وسیله دا په شریعت کې یو مشروع عمل دی، او د شریعت پر رڼا کې باید دینی علما کرام خپل خلق په دې باندې وپوهوي چې دې ته باید زمینه مساعده نه کړي چې اول مرض باید سرایت وکړي یا مرض د یو چا په وجود کې یا په یو ټولنه کې ځای ونیسي، او له هغې نه بعد د موږ خلکو ته خبرې وکړو په وقایوي شکل باندې، لکه څنګه چې دینی علما کرام په دې مکلف دي چې مخکې له دې چې یو سړی په ګناه اخته شي دی باید دی تبلیغات کوي چې باید ګناه مه کوئ، دروغ مه وایئ، حرام مه خورئ، ظلم مه کوئ، قتل مه کوئ، دا ناروا بل ناروا مه کوئ. یعنی یو چا دا کار کړی نه وي، خو علما کرام مسؤول دي چې خلک وپوهوي چې دا ګناه ونه کړي مخکې تر دې. یعنی موږ به دې ته انتظار ونه باسو چې یو څوک د خامخا د فلج یا د پولیو په مرض باندې اخته شي او بعد بیا موږ خلکو ته مسلې کوو، نه. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو خلکو د خپل امت د صحت په حق لم ډیر څه موږ ته راپرېښي دي چې نبوي طب پادرس باندې په ټولنه کې عام پیدا کیږي احادیث دي دلته الحمدلله. علما کرام مکلف دي چې د خلکو د اعمالو د عقایدو د ایمانیاتو د اخلاقیاتو په څنګ کې د دوی په صحت باندې هم کار وکړي، هغه څه چې انسان ته مضر او خطرناک واقع کیږي دغه دند هم باید دی ادا کړي، چې خلک باید آگاه کی خبرې کی چې له ټولو هغه کړنو ځان وساتي چې هغه د دې لپاره خطرناک تمامېدلی شي. نو د علما کرامو دنده وظیفه هم دا ده چې خلک وپوهوي تر څو چې خپل صحت ته کامله پاملرنه وکړي او د امراضو مخنیوي په ټولنه کې وشي.
بسیار زیات تشکر مولوی صاحب. یک شنوندې ما البته شنوندې همیشګي مو روی خط هستم، فضل هادی ورد وردک صاحب. سلام علیکم.
سلامونه داخل، سلامونه تاسو ته محترم مولوی صاحب، ته محترم بگم خدای دی وکړي چې جوړ وروغ بوه.
سلامت باشین، سلام خدمت شما هم. بفرمایین سوالایی که دارین میشه مطرح کنین.
مننه. نو دی محترم دکتر صاحب، را دا خو دنه وختو کې زیاتره داسې سیمې دي چې تاسو راځئ نه کې بیا کوم یو کمپاین د واکسینو رسی د پولیو نو ته اندازې پورې هغه کورونا واکسین کې را کورونا پاتې کیږي. نو د مولوی صاحب نو د ډاکټر صاحب نه مو دا پوښتنه ده چې کله سړی په داسې سیمو کې چې هلته لاسرسی ونه شي، نو مرض باندې مبتلا وي یا څه وکړو چې لاسرسی نه وي، نو بله کومه داسې دوا راتلی شي چې دا یې وکړو چې د دغو مشکلو نه جلوګیري وکړو دا یې وکړو. او بله پوښتنه مې دغه ده د محترم ډاکټر صاحب نه چې کله سړی په دغو مرض باندې مبتلا کیږي، سړی څه پوهیږي چې زه په دغو امور کې مبتلا کیږي، چې دا پوه شي چې یاره زه په دغو مرض باندې مبتلا یم چې د ما یو معیوبه رسي یا بله رسي یا بله رسي. مننه.
بسیار زیاد تشکر وردک صاحب، بشنوین از طریق رادیو.
دیده ورور دی پکتر بزباب که ده اوه ما فضل حادی صاحب چه هاگه کسان چه اوگوی پا لر پراتوسی مو که پراته دی تا طول نه مهم خبر خو اول دی پوه دی کچ لوراول دی، یعنی چه خلق پا دی بانده پوشی چه ده یو ساری مرز ده لا علاج مرز ده ده اطفال فلج کهی که خدای نخواسته ده فلج ولو ده شون در پای پوره نه تداوی لری او یعنی علاج نه لری ده یو عمومی خبره ده. کلا چه ده پوش ول ده پولیو واکسین ده ده نورو واکسینونو پا افغانستان که الحمدلله مکتاس دیار لس دوله واکسینونه پا پروگرام صحی که موجود دی دغه واکسینونه په وړیا او مف شکل باندې په ټولو صحی مراکزو کې په شفخانو کې او په کلینیکو کې موجود دی. کچېرې کمپاینونه هلته نه وي موجود احیانا د سیمې بوي خو ډېرې کمې د سیمې دي. په هر صورت الحمدلله کمپاینونه تر ډېرو لر لر پرتو سیمو پورې رسیږي. بیا هم احیانا کچېرې د خلک دسترسی ونه لري او دوی پوه شي، نو دوی لازمه ده چې صحی مراکزو ته مراجعه وکړي، خپل ماشومانو ته تونه واخلی او د موغو تقسیم اوقات مطابق دوی په منظم شکل باندې خپل اولادونه هم هغه کی پیسلا واکسین کی او د واکسین د پروګرام سره همکاري وکي که احیانا واکسین واکسیناتوران د کمپاین په جریان کې د کورونا ته محلاتو ته رسی مسجدونو ته رسی، نو دوی باید منظم خپل اولادونه واکسین کی. پات شو د نخ نیکانو په ارتباط باندې د نخ نیکانو د پولیو باندې چې کوم ماشومان مسابقه گی دی اوغوی عمده نخ نیکانه تقریبا د سیدل کې سره چې ریزش زکام شي تقریبا ستونه خوښ شي، ستونه خوکشی، رزشتی، زکام دی، تبای دا بدن درد کی، البته دا آغا مرض چو مرحلی دی پا اول مرحله کی، ورست دا فلج بیا پا آخری مرحله کی تحسس کی، یعنی رامنست کی، یو پا یو بانده دا پا اول ساعتونو کی نگه کی، البته پا حاد شکل بانده رامنست کی گی، منتا نخینیکای نده اتسا چه ما ذکر کرلو پا دست شکل بانده ویده، معمولا پا حقوق ماشمانو که چی دوگوی عمر پینزو کالو پشاخوا که یا تا دونه کمی، پا دوگو ماشمانو که معمولا چونی دوی مقاومت دی بدن دیر تیتوی او ویروس یا میکروب دوی بانده حمله کهی نو دست اغرامانسته کهی.
تشکر مولوی صاحب، شما هم نظر سره میشه
زخو در جناب رفیق محترم خبر کاملا تایید اوم زکه دای دی برخ متخصص هم دی و مسلکی هم دی، خو یو خبر از باید اضافه کم چون که د وقایه په ارتباط باندې لازم نه ده چې موږ د خامه خاردغه پولیو د مرض مخنیوي د واکسین په ذریعہ باندې وکړو، موږ د دې نور لارې هم لرو، کله که زموږ محیط پاک وي موږ د جراثیم مخه بند کو، د میکروباتو مخه بند کو، خپل محیط او ماحول پاک وساتو، ډیره اسانه وقایوي طریقه ده چې موږ د پولیو د مرض مخنیوي په غزه کې وکړو. نو که کوم سیمو ته د پولیو د واکسین کارکونکي نشي رسیدلې، ټیمونه نشي رسیدلې، هلته کار نشي کولای، نو موږ خپله مکلف یو، مشران مکلف دي، کشران مکلف دي، په دې باندې ټولنه خلک په دې مکلف دي چې خپل محیط او ماحول ډیر پاک وساتي تر څو چې مطلقاً پولیو هلته هیڅ وجود پیدا نه کړي. نو که پولیو هلته پیدا نه شوه، فلج مرض پیدا نه شو، دغه جراثیم هلته نه وو، نو په خپله دې ته مړتیا نشته ده چې یو څوک درې شي وه هغلته د اطفالو ته د واکسین وکړي. په ډیرو هیوادونو کې چې پخوا پکې دغه د پولیو مرض موجود وو، کله چې هغې خپل محیط پاک کړی دی، نو چې کله محیط پاک شو نو هلته پولیو هم له منځه لاړله. په افغانستان کې یا په پاکستان کې یا په نایجیریا کې یا په ځینو نورو ځینو کې چې پاتې ده، یوازینی لامل یې همدا ده چې هلته د محیط صفایي نشته ده. او که موږ په ایماني برخه کې هم وایو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده، یو جز دی. نو زما هیله دا ده له خپلو هیوادوالو څخه چې زموږ خبرې اوري، دوی باید خپل محیط پاک وساتي تر څو چې دې ته هېڅ اړتیا پیدا نه شي چې د واکسین د ټیمونه راشي او هلته زموږ اطفالو ته واکسین.
سرز تشکر مولوی صاحب. بازم یک شنونده دیگر روی خط داریم، نجیب الله.
سلام علیکم رحمت الله.
سلام علیک، سلام خدمت شما هم. نجیب الله جان، از کجا به تماس شدین؟ بفرمایین سوالتان رو بگوین.
خواهر که عزیز، ما از کابل شما رو زحمت دادیم. ما در باره واکسین اتو شنیدیم که میگن که بعد از یک مدت نطفه مردانه ما را یا اطفال که مردانه یارا میگه بعد از مدت زمانی یارا میگه چیز میکنه نمیکنم ختم میکنه چی رقم میکنه تو یک تشویش پیش مردم هستم میری شما لطفاً از دکتر صاحب.
تشکر بطن. تشکر نجیب الله جان، اینا دکتر صاحب با شما صحبت میکنند این مورد، بفرمایید دکتر صاحب.
با جواب این برادر محترم، نگرانی که داره به خاطر رفع نگرانی ایشان عرض کنم که برادر محترم، واکسین پولیو در دهه 1960 میلادی توسط یک دانشمند اختراع شده، ساخته شده، در تمام کشورهای جهان تست شده توسط منابع بسیار معتبر علمی و دینی، مورد تایید قرار گرفته. یعنی هم مجامع علمی طبی او را مورد تایید قرار داده و هم مجامع علمی اسلامی در تمام جهان اسلام ایره مورد تایید قرار گرفته و از او سالها به بعد این مورد استفاده هست. از نقطه نظر تاریخچه از این که تو واکسین چی وقت در افغانستان آمده عرض بکنم به خاطر اطمینان شما که در سال دوم حکومت داوود خان 1973-74 تقریبا 1353 در سال 1353 واکسین پولیو داخل سیستم صحی افغانستان شده، در شفاخانه و کلینیکا مورد استفاده بوده. در سال دوم حکومت مجاهدین کمپاین مسجد به مسجد شروع شد. یعنی سابق واکسین وجود داشت ولی تنها در کلینیک و در مراکز صحی شفاخانه بود، مگر چون شدت مرض زیاد بود و کل مردم آگاهی نداشتن، کل مردم به کلینیک و شفاخانه نمی آمدن و نمی فهمیدن که باید اولاد خود واکسین کنه، بنان وزارت صحت عامه تصمیم گرفت در سال دوم حکومت مجاهدین که باید مسجد به مسجد بره، به هر مسجد بره و اونجا کمپاین شروع بکنه. و در سال آخری حکومت طالبا کمپاین خانه به خانه شروع شده که نه ای هم کفایت نمی کنه، وزارت صحت ما و صحت عامه وقت تصمیم گرفت که مسجد کمپاین مسجد به مسجد هم برای محو پولیو کافی نیست، بلکه خانه به خانه, خانه, خانه. این در سال آخری سال 2000 بگویم سال 2000 میلادی تصمیم گرفته شد و این افواهات کاملا غلط است، نادرست است. از تمام کسایی که ما شما صحبت میکنیم، ما این واکسین نگرفتیم، منظم اولاد داریم، اطفال داریم، سیستم
یک غلط
فهمی است و در این مورد کاملا شما مطمئن باشید.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه از ولایت قندهار فضل هادی روی خط هستند. سلام علیکم.
سلام علیکم فضل هادی، وطن دوستم در قندهار ولایت خواهد.
وطن دوست صاحب خوش آمدین، بفرماین.
ما لومنی پشتر مولی صاحب خدا چه تا کم واکسین یا پولیو چیز مر مشوان تیورکو دا در اسلام نظره مثلا الان دا کم دوائی دا کم گت خواهدی دا تسا بیان کرلی اخشار تا دادی دا اسلام نظره تا واکسین دی واکسین حلال دی آیا دا کم دوائی دا خجور دی او بیا دا غت خورت دا تر تا تا دا پستن لر دا تر تا دا واکسین پولیو کوم تاج کی چی دا د چی سی تخجور کم ترکیب تخجور دی او د دې کمل تفصیل راکی.
تشکر وطن دوست، بشنوین هم مولای صاحب و هم دکتر صاحب به شما پاسخ میگن. تشکر، بفرمایید مولای صاحب.
ډیر ښه ګران رور وطن دوست صاحب چې کندهار څخه اړیکه نیولې و، دته سوالم دا و چې آیا دغه واکسینونه چې موږ اطفال ته ورکوو دا یوازې د اطفالو نه دي، تقریبا اته نه ډوله واکسینونه دي چې په مختلفو برخو کې له هغې نه استفاده کیږي او د امراضو مخنیوی ورسره. هغه څه چې زه په دې حقله باندې معلومات لرم چې واکسین له څه څخه جوړ شوی دی، چونکې د ترکیب پوښتنه له جناب ډاکټر صاحب څخه وشوه، دی به بیا په جزئیاتو باندې بحث وکړي. کوم اجزاونه چې دغه واکسین جوړ شوی دی په دې کې یو هم داسې یو حرام شی نشته ده. نو زه وطن دوست صاحب ته او نورو اوریدونکو ته ډاډ ورکوم چې په دې کې د حراموالي هیڅ کوم یو جز نشته ده، یعنی ټول اجزا د پولیو د واکسین هغه حلال دي.
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب، شما بفرمایئ به جز دیگه سوال.
زه خود د وطن دوست صاحب د اطمینان په خاطر باندې دوی ته عرض کوم، ګرانه وطن دوست صاحب، چې اصلا واکسین څه شی دی؟ واکسین د هر میکروب ضعیف شوی یا وژل شوی شکل دی. یعنی کله چې موږ واکسین ډاکټران واکسین جوړی، امغه د امغه مرض میکروب یا وژنی، ډیر خطرناک میکروبونه وژل کیږي، یا هم دغه مړ جسدونه د میکروبونو داخل دی بدن ته کیږي، یا هم ځینې میکروبونه ضعیف کیږي، ضعیف شوی شکل دی چې د بدن دفاعي سیستم را ویخی بیدارکیه، منتها مرض نه رامنځته کی. دا په مجموع کې د ټول واکسینونه په دنیا کې 30 ډوله واکسینونه تر اوسه پورې ډاکټرانو جوړ کړی دي. 30 ډوله دغه ټول واکسینونه یا وژل شوی میکروبونه دي یا تضعیف شوی ضعیف شوی میکروبونه د هغه مرض. که د توبرکلوز واکسین دی، نو د توبرکلوز میکروب څه کی؟ ضعیف شکل باندې داخليږي. د انداسه ټول په مجموع کې د یو کلی قاعده ده. اپات شوه د پولیو وایرس، د پولیو وایرس کرانه 15 عمده ترکیبونه لري. 15 ترکیبونه یې څه شې دي؟ اول دا ده چې دا ضعیف شوی
میکروب
دی، یاو دو ډول انټي بیوټیکونه لري، نیومایسین لري په ترکیب کې، کانامایسین لري، او د پوتاشیم مالګه د ورسره او بدی ورسره. دغه 15 اجزا چې تاسو ټول دنیا کې په ټول معتبر لابراتوارونو کې وغوړی د تجزیه او تحلیل کې دغه فقر 15 شې دي. او دا لکه څنګه چې مخکې مولوی صاحب اشاره ورته وکړه چې دا ټول هغه څه دي چې جایز او مشروع شایان دي، یعنی په دې کې هیڅ نه واده د حرمت سوال نه پیدا کی.
تشکر ډاکټر صاحب. یک دوست دیگه از ولایت پکتیا روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. من در صرف اړیکه کې ما محترم صاحب محمد پختنه ده، په لومړي سر کې پختنه له حنیفی صاحب څخه کوم، د علماو په دې کې اختلاف، ځینې وایي چې دا واکسین صحیح ده، ځینې وایي چې نه ده صحیح، او بل خبره ده چې دا اختلاف په څه ډول ده، ولې ده اختلاف، او دا د صحابه په وخت کې نو د تابعین په وخت کې نو دا ولې وسده که دا خبره چې هغه ته مرضونه نه وو، کنه مرضونه ډېر وو، هر مرض وو، لکه ادرس وو، برګای وو، مرضونه خو ډېر وو، خو خلک اوس به وایي چې دا د اسلام سره په ټکر کې نه ده. غټ عالمان چې له غولو ډلې څخه یو حماسي مولوي صاحب او بل محمد یاسین فهیم هغه دا جواز نه ورکوي، او ملایان باید دا وکړي کینی یو بل ته کنات ورکی نو موږ سره نه دا پښتانه دا چې دا موضوع د سیسم واضح کړی چې دا صحیح ده کنه دا صحیح
خا ګران رور چې مې نو ونه غیسته له پکتیا څخه اړیکه نیولې و دوه ویل چې په دې کې د علماو اختلاف دی ځینې علما ورته ناروا وي ځینې ورته جایز وي او دویم دا چې دا شی په خو موجود نه و د صحابه کرام په زمانه کې موجود نه و د نبی رسول الله په زمانه کې موجود نه و زبا یو خبره مخکې ما یو خبره وکړه وسم کوم چونکه د پولیو واکسین یا د نورو امراضو د مخنیوي لپاره چې وقایوي واکسینونه جوړیږي دا د علمي طب د ډاکټرانو برخه ده اول باید په دې مورید د علمي طب د ډاکټرانو بختنه وشي زما خبره په دې مورید باندې هیڅ کوم اساس نه لري یعنی زه یا زما امثال علما کرام زکه زه په دې نه پوهیږم چې د پولیو د واکسین اجزا څه شي ولسه شي مرکب جوړ شوی دی او هغه دینی علما کرام چې په دې مورید باندې شک لري یا اختلافی ورته دوی د کم دلیل پرانا کې دي حرام وایي صحیح ده مونږ یو قاعده لرو چې اصل پاشاو کې اباحت دی هغه شی چې مونږ ته قاطع اما حکم نه ده معلوم چې دا حلال ده که حرام ده نو علما کرام مسلمانان په دې متفق دي چې اصل پاشاو کې به حد ده او مباح شی ده دویم د حنفی فقه له اصول سره سم حتی کله کله چې یو امراض نور دوايان و نه لري تداوی په نور اشیاء نشي کېدلی نو حتی مونږ کولای شو چې له حرام هم استفاده وکړو خو بری شرط چې د حرام او اصل ماده له منځه لاړ شي یعنی په کې استفاده ترې وشي خو بیا ته ښکاری نه د بیلګې په توګه باندې په ډیرو دوایانو کې خصوصا د سینې په امراضو کې چې کومې دوایان استفاده کیږي په دردونو کې چې کومې دوایان دي د دې لپاره چې استفاده کیږي د اکثرو کې نشه یې توکي دي کنه خو دلته موږ چې ګورو نو دلته په هایډرلین شربتونو کې فرض مثال یاد دي امثال نورو کې یا بروفین ګولیو کې یا همداسې ډیپلپینک دوایانو کې په دې کې زهره ناپیم نشته ده ولې د دې په ترکیب کې دا شی نه خامه خبرته دي زهره که حرام هم وي خو معالجه پکې کې شرعان کولما په دې باندې مغه د فقه کلیم په پام کې ونیسي دا مشکل کاملا ان شاء الله ختميږي او د علماء کرام لکه ورو چې نمونه واخیستل دا ستونزې لمنځه ځي زه له ټولو هغه علماء کرام چې په دې مورد کاملا معلومات نه لري باید دې موضوع ته دقیق متوجه وسی خدای نه خواسته چې د سیو عمل ونه کې د سیو خبره ونه کې چې یو شی حلال وي او د حلال شته حرام ویلی وي اول به دې کاملا مواد راټول کړي د دې مورد باندې ډاکټر صاحبانو سره کینی د دې پاجا او باندې ځان پوهی کی جدی آزاد شې دي دغه نه بعد نه فتوا صادر کی نو زما هیله دا د علماء کرامو نه شي د شنه بیت ډیر زړه توجه کی په ډیر احتیاط په دې مورد باندې خلق خلاص کی دویم دا شې د صحابه کرامو په وخت کې د نبی رسول الله په وخت کې نه ډیر صد نبی رسول الله په وخت کې نه هغه تداوی چې منګ نن سبا په د تبابت لمخه پر مخ باندې وړو او دا کم پندونه چې منګ د ډاکټر صاحبانو په لاسونو کې دوايانو نیولې دی او خلتیم ډکه کړی دی عادت د نبی رسول الله په زمانه کې و نو بیا دا هایډرولین شربت ولې دیس کی د بروفین دوا نه ول استفاده کی دا انټی بیوټیکو نه بیا دی ول استفاده کی دا خو نه نبی رسول الله جوړ کړی دی نو صحابي جوړ کړی دی کم تابعی جوړ کړی دی دا ټول خرو دا ټول ته حلال وي دا ټول ته جایز وي سره لدی چې دغه یو په ترکیب باندې منګ علما کرام نه پوهیږي چې کله چې دغه په ترکیبات نه پوهیږي هغه یې غیر استفاده کو ام دغه یو برخه حرام ده دا د کوم دلیل باندې د چا بل کوم زیاده کتاب شرته او د دلیل شرته وجدي د حرام یو قبل ته کله کس څنګه جناب ډاکټر صاحب مخکې ول چې د انټي بایوټیکونو استعمال کې دوه قسم انټي بایوټیک استعمال کیږي پوتاشیم مالګ په استعمال کیږي او په استعمال کیږي وجل شوی میکروب په استعمال کیږي انټي بایوټیکونه چې موږ تاسو د ټول لپاره په دوايانو کې استفاده نه کوو هغه حرام نه دي نو زموږ هله دادا چې لازم نه ده چې هر شی د نبی اسلام په زمانه کې و نو دا خو د عبادت برخه نه ده د معالجه برخه ده کیدی شي لس کاله بعد داسې سره وځي چې د اوسنۍ تبابت هم ورته حیران پاتې شي نو زموږ بیا هم هله لولم کرامونه دا چې په دغه مورد د حلال او د حرام په نسبت باندې چې هر خبره کوي فتو ور کوي باید په ډیر احتیاط ځکه چې خلک د دې خبرو ته وګنسي خدای نه خسته چې داسې نشي چې د حلال شی په د خلکو باندې حرام کې او دا به د خلکو باندې خراب
وي. بسیار تشکر ډاکټر صاحب چون چې که بعض شنونده های ما هم از صحبت کردند این مورد که اکثریت خانواده ها نمیخواین مثلا طفلشان در ولایت دوردست شما به صفت یک ډاکټر و مسئول برنامه محو پولی وزارت صحت ما توصیه شما به خانواده ها چیز که چگونه اطفالشان وقایه کنه از امراض بخصوص از پولیو.
همشیر محترم ای یک مثل که پیشتر به اولیسه به عرض کرد مثل که والدین در بخش صحت اولاد خود تمام تپ و تلاش خود به کار میبرن تا اولادشان صحتمند باشه، به خیر و عافیت باشن، از امراض مختلف در چی باشه. پولیو هم از جمله یک از امراض کشنده هست،
بله.
در ذات خودم کشنده هست، هم فلج کننده دائمی هست. مثل که والدین تلاش دارن که در دیگه از دیگه امراض اولاد خود باید دائمی تو وقایع بکنه، این شکل این یک مکلفیت، یک واجب ایمانی و اخلاقی و انسانی هست که باید اولاد خود منظمن با مشوره دکترا، البته مطابق تقسیم اوقات اینا چی بکنن. البته اطفال که بین تا 5 سال، حتی ما پیشتر گفتیم تا 10 سالم، اینا منظم باید واکسین بکنن. این یک مکلفیت است. البته واکسین نقش اساسی را داره گفتیم، ولی حفظ صحه هم اهمیت بسزای خود داره. بله. حفظ صحه به این معنی که مثل که پیشتر هم در شروع برنامه عرض کردم که واکسین که ویروس پولیو از طریق آب و غذای ملوث، دستای ناپاک و ملوث از یک فرد به فرد دیگه سرایت میشه. والدین باید در مورد حفظ صحه اولاد خود، گرفتن ناخونا، شستن دست ها توسط صابون اگر فرزند به تشناب میرن، اگر بعد از تشناب رفتن، بعد از قبل از اینکه غذا بخورن، بعد از اینکه از مکتب میان، بعد از اینکه ساتیری چی میکنه، اطفال ساتیری میکنه، بعد از اینکه به حیوانات دست میزنه، اینا میان باید اطفال خود دستایشان رو با صابون بشویه، حفظ صحه مراد بکنه، غذای پاک، آب پاک، آب صحی استفاده بکنه. و در ضمن امی مواردی که من پیشتر عرض کردم که باید اینا در نظر بگیرن، باید به مراکز صحی منظمن برن و اوجا اولاد خود واکسین بکنه، نه تنها پولیو بلکه
امراض
دیگه هم که است. و اگر کمپاین ها در ساحات هست که اینا در اوجا کمپاین صورت میگیره، با تیمای کمپاین باید همکاری بکنه، این به خیرشان است. بیشتر مولیس بسیار مفصل و درست خوب صحبت کرد، روشنی انداخت که این یک واجب ایمانی و اخلاقی والدین است که باید اولاد خود منظمن واکسین بکنه و ایره به خیر اولادشان است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب مولوی صاحب، بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید، از دکتر صاحب عرفان و مولوی صاحب احسان الحق عنفی که در برنامه با ما شنونده ها بودن، جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی می کنم.
آزادی رادیو لاون ترو و ورزی پونیکی.